ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنيره ما او تاسو ته د غو ساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه مهم راپورونو تبصره لرو. په اوړمبه د دې وخت خبرونه ورو خبرونه راته فرخنده اسد وراله.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد مشران وای سبا د سیمې د امن لپاره پاسون نو احتجاج کوي. په چار صده کې د یو کور شت را پریوتو په پیښه کې 15 تنه مړه شوي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د پولیو مهم ترسره کول یوه لویه بریا بللی. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د باړي د سیاسي اتحاد مشران وای دوی با د سیمې د امنیت لپاره سبا د سپتمبر پر 15 په باړه کې د امن پاسون کوي. د سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دوی با په دې اړه د احتجاجونو او لاریونونو یوه لړۍ پیلوي او د دغې لپاره به کور په کور ګرځي او خلکو ته به بلنه ورکوي. د دغه اتحاد یو مشر هاشم خان اپریدي پرون د جمعې په ورځ مشال رډیو ته ویلي دوی با د سیمې د امنیت لپاره خپل غږ پورته کوي.
کاو چې ترکمه پورې دوی د اپریشن نو مخلي چې ترکمه پورې د شتګردي وي چې ترکمه پورې بدامنی وي دا باړه سیاسي اتحاد به ان شاء الله تر هغه پورې ملا تړلې وي. کا څوک په کیمریم د قرباني به ورکو، کا د چا کور ورانګیم د قرباني به ورکو، کا څوک نیویشیم د قرباني به ورکو.
د خیبر ولسوالۍ چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري او سوال په ښکاره ګرځي او له خلکو کلنګونه اخلي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیراو ځینې نورو سیمو کې د وسوالو خلاف هدفي عملیات کړي چې پکې یو شمیر مطلوب وسوال وجري دي. د خیبر پښتونخوا په کورم کې سنیانو په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړي. پرون د جمعې په ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د سدې په مرکزي چوکیر تر راغونډېدو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هلته یې پر سړک پرلت وباه. په احتجاج کې شامل د سدی ملک عبدالولی خان ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوي مخنیوی وکړي. بلخوا په پاړه چینار کې د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي چې چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو او یا ځایونو خلاف خبرې وکړي نو باید چې له سزا سره مخامخ شي. په کورم کې له دې وړاندې هم په وار وار د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکه پر شخړو او نورو مسلو په وار وار نښتي او تاوتریخوالي مخې ته راغلي. خو د دوانو ډلو مشران وای دوی به څوک هم دې ته پرېنږدي دی چې د سیمې امنیت ته تاوان ورسوي. د خیبر پختونخوا د سواد ضلع پولیسو ادا کړی چې په منګبره کې پر پولیسو برید کوونکي درې وسلوال نیولې دي. د سواد د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون د سپتمبر په 14 په سیدو شریف کې خبري اعلان وکړ چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي په منګبره کې د خوپیا کیمرو په مرسته هغه درې تنه نیولې چې پر پولیسو یو وسلوال بریدونه ترسره کړي او له دوی څخه یې بارود، وسله، موبایل، ټلیفون هم ترلاسه کړي دي. ډاکټر زاهد الله ویلي چې د نیول شوو وسلوالو تعلق ته ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره دی. د روان کال د اگست په میاشت کې د سواد په مټه مالم جبا لنډاکی او منګبره کې پر پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شو چې پکې دوه پولیس سرتیري وژل شو. بلخوا کومې وسلوالې ډلې د دغو گرفتاریو په اړه سن دی ویلي. د سواد په شمول د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې په ورستیو کې پر پولیسو وسلوال بریدونه یو ځل بیا زیات شوي چې پر ضد پولیسو احتجاجونه هم کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د تیز باران لوبج د یو کور چت را پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي دي. د 400 ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه تر مخه پیښه پرون د سپتمبر په 14 د ترنګزی په خټ کور رکلی کې د شپې مهال شوي چې پکې ساجد نومیتن د هغه میرمن او درې بچي مړه شوي دي. له 1300 کلونو راهیسې بارانونو په پاکستان کې او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د 13 جولای په میاشت کې د بارانونو پر مهال په بلابلو پیښو سیلابونو کې تر 160 زیات کسان بجل شوي دي. او بل خبر دا چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او مشر په جګړه ځپلې غزا کې د پولیو یا ګزړن خلاف د ساسکو ورکولو د مهم لومړی پړاو کامیاب بللی دی. په دغه مهم کې له 15,00,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکې ایکس په یو بیان کې ټیډروس اډانوم ګابریوسس لیکلي دا په غزا تړنګ کې په سخت ورځني ژوند کې یو ستره بریا ده. دا له هغې وروسته ده چې په غزه کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو بیره ښودل شوي. په غزه کې دا پولیو مهم د سپتمبر په لومړۍ نیټه له هغې وروسته ترسره شو چې هلته 25 کاله پس د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړل شو. په دغه مهم کې 90% هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شول چې عمرونه یې د 10 کالو څخه کم وو. دا خبرونه
خبرونه د فرخنده صد وړاندې کولو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د باړي سیاسي اتحاد مشرانو په سیمه کې د امن پاسونونو د وی لړۍ پیلولو اعلان کړی.
موږ او خلکو لدا پیغام ورکړو چې دا کوم د موسره څوشول یا کوم د موسره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي. دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلي علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د فوز او عدلیه د مشرانو کاری مودي غزول یو غلط روایت دی.
نو ادارو تم پہ نقصان رسی پہ ادارو کے میز کے اختلافات ہم پیدا کیے ادھر سب میسج ہم پہ غلط زی بیا ہو مطلب دا چدا گیو اینڈ ٹیک تے چبز و تالے پیدا در کو متمال پیدا رکھا.
او د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صوبه کې ل دیر شو لکو سخا زیات ماشومان ل سکولونو بهر دي.
نو سوال دا د وزیر اعلی صاحب بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سکسي اډوكيشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي. دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده.
د سیمه ورلین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګډومبه موضوع ته د خیبر قبایلی ضلع د باړې سیاسي اتحاد مشرانو پرون مشالې ته ویلي دي چې دوی په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو یو لړۍ پیلوي او د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او ولستا د ګډون بلنه ورکوي. د مشرانو وینا ده چې لومړی امن پاسون به سبا د سپتمبر په 15 په باړه کې کوي او له دې نه وروسته به هم دې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوز په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د باړي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلا بیلو کومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په را روانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي، چې تر کومه پورې دهشتګردي وي، چې تر کومه پورې بدامني وي. دا باړه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلې وي که څوک پکې مریم د قرباني به ورکړي، کدا چا کور ورانیګم دا قربانی به ورکو، کا څوک نیویشم دا قربانی به ورکو. ان شاء الله سیاسي اتحاد کې چې څومره غوندونه دي 15-16 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې، د ټولو دا عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولې.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنوي باندې په خبره کړي ویډیو کې ویلي چې د باړي سیاسي اتحاد امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15 نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي.
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په باړه کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي، پدا کې مشران، پدا کې ظالمی، پدا کې استادان، پدا کې سټوډنټون، پدا ټول هغه کوم چې پدا کې شرکت وکړي، که تاسو غوړو چې پدا یې لوکا کې دي، تاسو محفوظ د تاسو بچی محفوظ د تاسو سرونه محفوظ د تاسو کاروبار محفوظ وي، نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیم جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو له دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موسره څه وشول یا کوم د موسره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي. دا ظلم او جبر او دا بربریا دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کال راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی. په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ گشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تیرا کې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او یو شمیر مطلوبو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولی او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سیاسي چارو ترازو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د فوز عدلیه یا نورو ادارو د مشرانو کاری مودا غزول یعنی اکسټینشن ورکول یو غلط روایت دی او دوی مکمل مخالفت کوي. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 12مه په قومي اسمبلی کې په خپله وینا کې کړې ده. بلخوا شنونکي وایي چې د دې روایت له وجې ادارو ته، جمهوریت ته او پارلماني نظام ته تاوان رسیدلی دی او باید مخه یې ونیول شي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
قانونی پوهان او شنونکي وایي بغیر د سبیړنی حالاتو یا ضرورت نه اکسټینشن ورکول یا د نوکرۍ موده غزول نه قانون، نه آئین او نه اخلاقیات اجازت ورکوي، ځکه داسې کولو سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق وهل کیږي، دغه ډول د ادارو دننه خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفي اغیز غورځوي. پېښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وایي د ادارو په اړه دا ډېر منفي تاثر غورځوي. د سپتمبر په 12مه د جمعیت علما اسلام فیډل مشر او د قومي اسمبلی غړي مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې خپل تقریر کې ویلي وو چې د پوست د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکرۍ موده غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې به دوی مکمل مخالفت کوي.
ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں.
زمون دلت ادارے او د ادارو مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکر مند دي، د خپل ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکر مند نه دي. د ایکسٹینشن عمل ک په فوج کې دي هم غلط دي، قادلیه کې دي هم غلط دي، ک سیول بیوروکریسی کې دي هم غلط دي. دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس مونږ له هم 15 کال ایکسٹینشن راکې. عدالت تا که فوج تا که بیوروکریسی تا حق ترلاسه دی، نو پارلمان خود بی ټول نه بالاتر دی. پارلمان تا خلا ډیر حق حاصل دی. بیا دا روایت خه روایت نه دی. په دې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم دې ملک کې دننه یو غلط روایت بنیاد اخودلو تا پرې نه دو.
کوئی اچھی روایات نہیں ہے، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں.
پپی خور کی خبریال او شرون کے شمشاہد وائی چکل ہم دا ادارو دا مشرانو دا ایکسٹینشن معاملہ راشی نو دا زیادتر دا سیاسی مقاصد لپاره استعمال کی، نو باید دا لڑے ختم کړی شي.
ایکسٹینشن حقیقت دار چې دا ایکسٹینشن کیږي د دې شاته څه خاص مقصد نه، او هغه غرض مقصد دی چې دا سیاسی مقصد د لپاره استعمال کی. نو زه دا وایم چې دا بالکل نه ور کیږي، کدا په دیه کی، کدا په پوج کی، کدا په بل ځای کی، بلکې دا بدا وایم چې یو ځل یو سرکاري افسر کاغه پوجی رو کاغه دا دی سر دی کاغه بل دی کی چاغه ریټایر شنه پکار دره چاغه ته بیا بیا نو کرای نه ملاوی کی، ځکه چې پاکستان کې نوران نه ډیر زیات بیروزګاری ده، خلک ډیر زیات بیروزګار دي. پکار دره چې نیو خلکو ته مکور کړی شي چې خپل کارو کی او غی ته روزګار ملو شي.
دا د مننا چې دین وړاندې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کال 2006 کې د هغه وخت په سر لخر جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا ته ایکسټینشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت ظالمانه قانون پاس کړي او قمر جاوید باجوا ته درې کال ایکسټنشن ورکړو. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګیدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د لوی کردار وو، کوم چې پاکستان پوز وار په وار مسترد کړي. ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوز د سرلخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف اف آرمی سٹاف ته ایکسټنشن ور نکړو، نو چیف جسټس قاضی فائز عیسی د نوکری میاد پر روان اکتوبر کې او د پوز سرلخکر جنرل آصف منیر په 2025 کې د نوکری میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د کورمې په صده کې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدساتو توهین کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د جمعې په ورځ په خوار کلي کې پر سړک تر کېناستلو پس ټل پاړه چنار سړک تړلې وو او دا غوښتنه یې کوله چې حکومت دې پر ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو ته د سپکاوي د لړۍ مخه ونیسي. بلخوا شیعهګانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو خلاف یا د کرکې ډکو ویډیوګانو د خپرولو غندنه کړې ده او ویلي دي چې څوک هم په دغه کار کې ککړ دي نو باید چې سزا ورته ورکړل شي. بلخوا پولیس وایي چې دوی به په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د سدې په مرکزی چوک کې تر غونډېدلو پس د خوار کلي په لورې پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د سدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې پر ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه دا یم چې حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو د امام علي بابي سکوم زه دا غوښته اهل بیت دا غوښته صحابه او ونیسا ای په یو لري په موجود دي کچو د استرالیا کې د یادې پاسپورت په بلوکا کچو د سعودي کې د یادې پاسپورت په بلوکا کچو د ایران کې د یادې پاسپورت په بلوکا تو سره مختلف هر دیش ته اخر اکثر کا او د قانون کا ډرې ته وتا.
په کورما کې سنیانو د احتجاج تر هغه کړي چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خبرې شوې. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خپرې کړې هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکېدلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خوراولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چوکا صحاب و تبادی آئی مدی اغویا مزاحمت کو چایا کڑے دے کورمی کی وقت رول دی اہل سنت سرا پر امن طریقے سے رکھ پلو مسائل تو بارہ تیار یو کورمے کے پر امن طریقے سے زندگی تیرول گوڑو نہ گوڑو کورمے کے بدم نیوی اور نہ گوڑم سے کورمے کے یو پر چنار دے یو صدا دے زن نہ گوڑم سے دا وزیرستان وی زن نہ گوڑم سے دا لکی و بنو گنتا حالات وی دیکھے.
بلخوا پا دا غڑا دا کورمے پولیسو مشر احمد شاہ احتجاج کا ان کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیت او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیه توی که څوک هم په دغه کار کې ملوث وي پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پرچې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروایی په عمل کې د راتلو لپاره به لږ وخت ورته پکار وي.
قانوني کم کمپاهۍ کې لوازمات یې پوره کړل مار ته دوي چې هغه د یو ورځ کار نه لري سبا دفتر تاسو واده نه کوم سبا تاسو باندې ګیله من شي چې ډی پی او صاحب تاسو سره په چوکي واده کړی و ستاسو راځي لا پوری وکړه
صحیح
اکشن بکی دي کتروس ته بورډ بکی دي خدا د یو ورځ کار نه لري
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان په یوځه پاتې کیږي او هغل تاسو واري د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې دا سي یاز ډېر حساس میرل شي په سیمه کې د پراون کې ویډیوګانو په ذریعه یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوه خو د غزه دواړه فریقینو لخوا مزمتي بیانونه ور باندې پر وخت پراتلو هغل ته شر او فساد خوریدلو ته مکنه د ملو شوي تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو
مشال رادیو کې اوریدونکو او رازو یو بل راپور ته په داسې حال کې چې په کوټه کې د سپتمبر په 12مه یو پولیس سرتیری هغه کس په تانه درنه پړزو واجو چې د مذهب پسپکاوی تورونو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی دی چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شری او آئینی اصولو سره سمې هواري کړي د یادونه وړ ده چې د پاکستان اتل سوا سترو دینی عالمانو د کال 2024 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس ته وروستو په ویلامه کې ویلي وو چې شریعت د اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې یو څوک قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو پولیس چارواکو د سپتمبر په 12مه مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خبرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډله خلک وجل شوی تن د مذهب پسپکاوی تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي د ویډیوګانو خبرېدو وروسته د کوټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت علما اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیولو غوښتنه یې کوله وروسته دغه تن ونیول شو د امنیت په خاطر د کوټې په کین تانه کې بندي کړل شو خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وی واجه په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبله ایاز وایي
نو قرآن د دې اجازت ورکوي چې انسان د خپل قانون په لاس کې وایي نه د رسول د خدای تعامل او نه زمونږ پاکستانی آئین او قانون دا اوس واقعات چې کومه په بلوچستان کې وشوه دا یو خطرناک رخ دی یو سلسله کار د دې انتداد نو دا خطره موجوده ده چې بیا به ذاتی اختلافاتو باندې غلط الزام بخلق لگئی او بیا قتل کئی او قتل جدی قطبا تقدس مقام هم ور کئی او بیا بد خلقنا افرین ما خلی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه برلې ده او ځاته کړي دا چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصول سره سمې هواري شي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایڈوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي
اضافه چې ما د طرفه یو لک روپیه ما د طرفه واسه پاین لک روپیه ما د خلاصه دونی مرده زرو لیگل اسسټنس ورکم افلا کما کومال دا خبره ګوره دا په معاشره او په سوسایټی کې چې یو انټالرنس هغه قائم دی هغه نور به اضافه شي ګوره د وکیل پیسې کې چې دا ویډیو چا جوړ کړی دا بیا دا ویډیو اپلوډ کړی چا دا ویډیو فیسبوک او په سوشل میډیا کې چا ور کړی دا خو سره برابر مجرم دا
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپلو ذاتی مقاصدو لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او داسې 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوې ده په دغه اړه د پاکستان اتل سوا دینی عالمانو د کال 2024 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نو وروستو په یو اعلامیه کې ترهګری کفر وباله او ذات اکړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولې په دغه اړه ډاکټر قبله ایاز نور وایي
شریعت دې اجازه نه ورکړي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلامیه او بیانیه ډېره واضح تھا باندې پاکستان دی ترین علماء کرام هغه دې فتوانه او دستخطونه دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازت نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تسلح ورکول دا صرف د ریاست استحقاق دی.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې را پاریدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې را پاریدلو خلکو په یو دری او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړی بیا په روغتون کې سا ورکړه. له دغې څو ورځې وروسته د جون په شلمه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدون وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی و چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2018 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پاریدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکي او مدني فعال واجه، خو وروستو د پولیسو په لټنو وښوده چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
دا مشال رادیو ده.
اردوونکو سرزو د پېښور انجینیرنګ پوهنتون ته چرته چې پرون د اوبو په اړه یو سیمینار شوی دی چې پکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریکو اوبو پر سیندونو خبرې شوی دي. په سیمینار کې ویل شوی دي چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات به راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نور ستونزو د هواري لپاره مهم وي. تفصیل اسما ګل په دغه راپور کې راغلی.
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوژي سانګې، اګریکلچر پوهنتون پېښور، انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ او یو ایس ایټ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرخط را جوړ کړی و چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول و. سیمینار کې شریک د پېښور زری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر د سرحدي علاقه د افغانستان سره په دې کې نه هون زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي. تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی، خو فیوچر کې د موسمیاتی تبدیلیو په تناظر کې یا چې کم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسئلے مخې ته راشي. نمونږ ته د مخینه د معلومات پکار دی، منصوبه بندی پکار ده.
پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق دا هم ویل د سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی، ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې و چې د اوبو پرنګ مهمې شوبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي.
بارډر په دواړو سایډه باندې د صحیح او مؤثر استعمال لپاره موږ ته د ډیټا او د معلومات ضرورت او ډیټا په ذات خود دا پورې اهمیت نه لري چې دا موږ پروسس کړی نه او دا قابل استعمال حالت راوستي نه. اوس ډیټا د هغه یو ډیر پیچیده لیبوریس کاسټلی پروسیسز دي. نه صرف د ډیټا حصول بلکې د ډیټا د حصول نه بعد د هغه پروسیسنګ هم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے، گومل ہے،
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوی سندھو ندی لک کابل، گومل او کرم پدی حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی کی پدی لڑ کی قوانین جوڑول بھی او یا پری لوزنامہ کوي نو باید چ د حقی لپارا منگ سرا دغ ثبوتنا او علم وی چ دریابونو کی او بسمر دی آبادی ورتا سمر دا او د استعمال په حق لای خبر یو. پدی غرض انسٹیٹیوٹ اف واٹر مینجمنٹ دا یو ایس پرمستا یو کتاب کی معلومات را ټول کړي. کڅوک معلومات اخستل غواړي نو چې په یو ځای ورتا میلاويږي. اوس هم یو ویب سټ جوړ کړي او کچا ته پاکستان او افغانستان کې د شریکو اوبو لړ کې معلومات پکاروي نو دغه ویب سټ تبزي.
ویب سټ کا نام ہے knowledge-platform.org.
د اوبو اهمیت لړکې را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو زده کوونکو لپاره د اهمیت وړلی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولای شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکي کې د اوبو په وجه مخې ته کیدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اردن کو دې سره د روان خبرونه نیمایت رسیدلیو. په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر ضلع د باړې د سیاسي اتحاد مشران وای دوی به د سیمې د امنیت لپاره سبا د سپتمبر په 15 په باړه کې د امن پاسون کوي. د سیاسي اتحاد مشران ویلي دوی به په دې اړه د احتجاجونو او لاریونونو یوه لړۍ پیلوي او د دغې لپاره به کور په کور ګرځي او خلکو ته به بلنه ورکوي. د خیبر ولسوالۍ چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري او سوال په ښکاره ګرځي او له خلکو کلنګونه اخلي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې سنیانو په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړي. پرون د جمعې په ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزي چوک کې تر راغونډېدو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هلته یې پر سړک پرلت وواهه. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالولي خان ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوي مخنیوی وکړي. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع پولیسو ادا کړي چې په منګور کې پر پولیسو برید کوونکي درې وسلوال نیولې دي. د سوات د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون د سپتمبر په 14 په سیدو شریف کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو د تراګری ضد څانګې سی ټی ډي په منګور کې د خفیه کیمرو په مرسته هغه درې تنه نیولي چې پر پولیسو یو وسلوال بدون ترسره کړي او له دوی څخه یې بارود، وسله او موبایل ټلیفونونه هم ترلاسه کړي دي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي دي. د 400 ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه پیښه پرون د سپتمبر په 14 د ترنګزی په خټ کورونه کلی کې د شپې مهال شوي چې پکې ساجد نومیتن، د هغه میرمن او درې بچي مړه شوي دي. او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر په جګړه ځپلې غزه سیمه کې د پولیو یا ګزن خلاف د څاڅکو ورکولو د مهم لومړی پړاو او کامیاب بللې دي. په دغه مهم کې له 500,000 او 800,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شول.
دا و د دې وخت مهم خبرونه چې فرخند اسد ته وړاندې کول. اوس یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راځو راپورونه وایي چې ایران د پاکستان له خوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 13 ارب ډالرو جرمانه لګی. دا په داسې حال کې ده چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني او چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې دي. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی، په دغه اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر 10 له انډیپینډنټ اردو خبري شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راوایستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپله خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سوي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 13 ارب ډالرو جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں کسی کو
حکومت باید له امریکہ سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملې ده موږ به اتلس ارب ډالر لکه مخ ورکو زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو اتلس ارب خو فریق دا موږ اتلس میلیون ډالر هم نشور کولی
څوک جو هماره مالی حالات ہیں
خواجه آصف وویل که ایران د پاکستان خلاف د جرمانی داوا ونه کړي نو شای خپل قانوني حق له لاسه ورکړي خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکې کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نلیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي پاکستان او ایران چې ګاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتر شریک پول لري د 1990 مې لسیزې په نیمایي کې د ګازو د نلیک جوړولو په اړه خبرې پیل کړې د دوړ هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د ګازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هر ورځ له 950 میلیون مکعب میټر څخه تر 1 ارب مکعب میټر پورې ګاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1150 کیلومتر د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتر د پاکستان په خاوره کې جوړیږي لا پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اصلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه شهر پورې غځېده ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پراخ پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتر نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل خو پاکستان لا تر اوسه خپل غاړې ته د نلیک غزولو کار نه دی پیل کړی ایران د خپل اټومي پروګرام لامل د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی د همدې بندیزونو د اندیشنو له کبله پاکستانی چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولې دي د کلونو پوجدو کې ایران په وار وار غواښ کړي چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي په داسې حال کې چې اسلام آباد د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگرانې کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2023 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداری ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکې پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پای ته ورسیږي ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګه خاتون اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان اړ دی چې ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه
خاتون اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د ګازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسیدو لپاره ورته 2 کیلومتر واټن پاتې دی دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وایاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي نو مړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم تیر ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکوو
پاکستان د مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوي دي اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي دغه په یوه پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمانی توان لري
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
په پاکستان کې په سیاسي توګه احساساتي خلک داسې بیانونه ورکوي چې موږ باید له امریکا غوښتنه وکړو چې یا خو تاسو بندیزونه لری کې او یا موږ ته اتلس اربا ډالر راکې چې موږ د ایران جریمه ادا کو او تړون ختم کو
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پو دلګه خاتین اوغلو په وینا ایران د 2013 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمر سره مخامخ دی
اوسمال ایران د 130 میلیون مک اب متره غازو له کمخ سره مخامخ دی په 1300 کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمخ تر ورځ سبان دي 250 میلیون مک اب مترو تر رسیدي د ایران او ترکی ترمنز د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به پراتونکو کال یعنی 2025 کال کې پاتور رسیدي او د نوې کېدو امکان نشته بل خو ایران سره کوي چې له ترکمنستان او روسي څخه په ارزانه بیا غاز واخلی او پر خپل غونډیانو لکه عراق پاکستان ترکی او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړ بیا او پلوري
پاکستان پر رسمي توګه تر اوسه نو د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا پډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جرمې د مخنیوي لپاره څه عملی لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي په دې اړه مو د پاکستان له پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د بلوچستان حکومت ویل دي چې په صبح کې د 150 لکو څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي صبحي حکومت د تعلیم څنګه په مرسته نه یوازې یاد ماشومان په سکول کې د داخلولو کمپاین پیل کړی دی بلکې ویل دي چې د 150 څخه زیات بند سکولونه بیرته پرانیزي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صبح کې د تعلیم د ودې په خاطر به 1090 استادانو ته د کنټریکټ پر بنسټ ملازمت ورکړي بلخو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم وزارت ترغیب پرنیش سمې دي چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل ځامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې نوي پیل کړي ایوب ترین تفصیل راکړي
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صبح کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د سکول څخه د باندې دي د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12 نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالي اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوی د ستروته کړي او ویلی دی چې محکمه تعلیم په دې ورستوي کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي د دې ورسته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صبح 90% سکولونه سم د لاسه خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نشي
مېره لپاره کوم سکسس سټوري نه یې کوم نه 400 سکول کول دي
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل کامیابه کیسه ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي
یک به ایسا سکول نه ہونا چاہیے کہ جو بند
علاوه وزیر سیاست کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودی او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې 10,000 استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې د سورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به یو نیم لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلاله کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق یو نیم لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرست ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به دې کار کولای شو. څنګه سیم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر میدو ده کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ کر د صبح کې کیږي. نو تر دسمبر پورې سیم صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې دی کم از کم 90% سکول فنکشنل وره.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی راته وویل چې په صبح کې د تعلیم د وجې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وسي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفاید دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمري سکولونو کې زیاته توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي، او هغه ټول سرکاري ملازمین پروفیسرز افیسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي، هغې له وجې بلته زیات چیک وي.
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شاه بیا وایي چې د تعلیم وضعیت تر هغه وخته پورې نسمېدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نشي.
یو سوال دا دی د وزیر اعلی صاحب، بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سیکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه دا غو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسي اعداد او شمار دي، زما په فکر سره د اولس سره دوکا ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي، دا غو بیرته سکول ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د مکمل تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1542 سکولونه بند شوي دي. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت بشپاره زره نو استادان ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره پی وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پاکستان سٹیټ بینک له بینکونو د پورونو اخیستو په بدل کې د سود یا منافع کچا 2% ټیټه کړې ده. په خوا دا کچا 19.15% چې د پورونی ایران سره سما 19.15 ته راټیټه کړل شوې ده. اقتصاد پوهان وایي دا کار له 19 نه زیات حکومت ته ګټور دی، ځکه چې کله د سود فیصدي ټیټه وي نو زیات خلک به له بینکونو پورونه اخلي. بل پلو سوداګر او پنګوال وایي چې په پاکستان کې د پورونو په بدل کې د سود کچا لا هم لوړه ده او دا باید 200% ته راټیټه کړل شي. له کراچۍ نیاز علی خان نور حال راکړي.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د ستمبر په 12مه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د ستمبر په 12مه د زری پالیسۍ کمیټۍ غونډه وشوه چې پکې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخستل شو او د سود شرعې 2% رقم کړه. د بیان تر مخې چې په ملک کې د ګرانۍ شرع رقم شوې ده، نو ځکه د بینکونو نه په قرض پیسو اخیستو د سود شرع 19.15 څخه 19.15 ته رقم کړه. د سٹیټ بینک لخوا په قرضو پیسو د سود شرع رقمېدو ګټه وسوي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي د سود شرع 2% رقمېدو تر ټولو لوی ګټه په خپل حکومت ته ده. نوموړي په وینا چې وسنی حکومت د شخصي بینکونو نه په ریکارډ کجا قرضونه ترلاسه کړي دي او لا نور هم اخلي.
نو د ټولو نه غټه فایده حکومت ته خپل ده چې حکومت ځکه د ټولو نه بینکونو د ټولو زیاته قرض چې د حکومت خپل علي. دویم نمبر بیا هغه سرمایه کار دي چې هغه کم ملک کې دنه د انډستری لپاره یا زیاده سرمایه کار دی مختلف انڈسٹری سر وابسته دی اغه چې کم قرضې لی نو اغه ته به فایده رسي فورن انویسټران چې دی نو اغه چونکی اغه خود پاکستان بانکونو نه قرض نه لی نو اغه ته د دې سو فایده نه رسي نو د دې یو فایده خدا به راځي چې ډیر خلک چې کم په بانکونو کې پیسې کې دی اغه کې چونکی منافع کم شو نو اغه به د بانکونو نه پیسې راوباسي او اغه به نور د کاروباري مختلف شوبو کې بچي
د سٹیټ بینک د جولای د یو لسمې د یو راپور تر مخې چې وسنی حکومت په مالی کال 2024 کې 8,1540 ارب روپۍ د شخصي بینکونو نه قرض اخستې دي چې دا په یو کال کې اخستر شوې تر ټولو زیات قرض دي او په تیر مالی کال 2023 کې حکومت د شخصي بینکونو نه 3,1416 ارب روپۍ قرض ترلاسه کړې دي د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک لدی وړاندې د جولای په 29مه په قرضو پیسو د سود یا منافع شرعي 1% را کم کړې و او 19.5% ای ټاکلې و لدی وړاندې د جون په 10مه د سود شرعي 1.5% را کمول ورستو 40.5% ټاکل شوی و او لدی وړاندې شرعي سود د 1.5% راسي 2% و بلخوا په کراچي او پېښور کې بیا پانګوال او سوداګر په قرضو پیسو د سود شرعه کې دا کمواله ډیر کم بللې دي او د حکومت او سټیټ بینک نه غوښتنه کړې ده چې سمدستي دي د سود شرعه لګ تر لګه 12% ته راکم کړي د سرت چمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر فواد اساق بیا وایي د ګرانې شرعه چې وس 9 یا 10% ته راکم شوې ده نو باید چې سټیټ بینک د سود شرعه هم 10 یا 12% ته راکم کړي
200 پوینټ کم شو او دا 17.5% ته رالو او دا لام ډیر اوچت دی زمونږ په خیال په مطابق چې دا راضی 10 تکایبور ریٹ نو چې پلس 2% 3% نو 12-13% باندې بدا سود چرشی نو چې 10% نو انډستری په سنبالا واخلی نو لا مونږ منزل نو ډیر لري او لا جستجو روان دي نو امید دی چې دا زموږه توقع چې 400 پوینټ به کم کوي خو حکومت 200 پوینټ کم کړل
فواد اساق وایي چې د ګرانی بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرعي سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه وغځوي په عین وخت کې بیا په کراچي کې کراچي چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر الطاف غفار مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي سٹیټ بینک تی سمدستی شرعی سود 15% نور رقم کړي
هم گورنمنٹ ته پر دور اپیل کرتے ہیں کراچی چیمبر اف کامرس کے بیاف پہ
دی وای د کراچی چیمبر اف کامرس تلاری د حکومت نه دا اپیل کوم چې شرعی سود کی لگ تر لگ 15% کمی وکړي او دا شرعی سود چې د لسونه تر 12% پورې وساتي تر دې زیات شرعی سود په هیڅ صورت کې د پانګوالو سوداګرو لپاره د منلو وړ نه دی کاروبار د بجلی بلونو او اضافي ټیکسونو زفلې دي او مونږه پانګوالو په دې هله حکومت په لوري قتل چې څه آسان کیاوي با پیدا کړی خو هيسي ونه کړل
دي برادری آپ کی طرف بڑی امیدو سے دیکھ
د پاکستان مرکزی حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د خو اقتصادي پالیسي ولکبلا په هواد کې د گرانی کچا رقم شوې ده خو بل خو اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان کې د گرانی کمیدو مطلب دا نه دي چې ارزانی راغلی ده د دې مطلب دا دی چې گرانی نور نه ده زیاته شوی او ځنی خوراکي او نور شیانو نرخ خونه پر ځای ولاړ دي او د ځینې شیانو نرخونه چې په کوم رفتار ګران شوي وو وسې نور د ګرانې دو رفتار کم شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پاکستان د شماریات اداره وایي چې په تیرو درو کلونو کې په ملک کې د ګرانۍ کچا لدری دیرش فیصد نه 9% ته کمه شوې ده حکومت دا کار خپل بریا ګڼي وایي ګرانۍ قابو کړې ده خو بل پله ولس وایي دوی د ژوند د استعمال سیزونه لا هم په ګرانه باید ترلاسه کوي نو د حکومت دا دعوه ورته سمانه نه لري چې ګنې انفلیشن یې کم کړی دی له پېښوره شبیر جان نور حال راکوي
دا پاکستان دا شماریات او مرکزی ادارې یا پاکستان بیر اف سټیټسټکس تر مخه شو خادرې کاله پس د ګرانې شرحه په هیواد کې د ډبل ډیجټ د 3% نه سنگل ډیجټ شو خو 9% تر اچړه شوې ده خو بیا عام لسوای د ګرانې شرحه کمیدو هیڅ ګټه او مانا پدې نه لري چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونو کې هیڅ کمی نه درغلي او دوی هم غو په ګرانه بیا توکي اخلي موسی خان چې په شخصي سکول کې استاد دی وای بازار کې د بنیادی استعمال سیزونه هم غرنګ دوی ګرانه خلی او د بیا را کمې دو پزې نور هم په بر روان دي
چې مخکې به کومه سودا مال په 2000 روپیا را کوله هغه ماته اوس 5000 روپیا ملاويږي اوا متدومره تکلیف ته چې کم غریبانان هلک دي او هو بچول وي زم نشي کولای دغه پیسې مو سره نشته نه بارت تلی شي ما په خپل داسې کسان نه دل چې مخکې بګیل کارانو اوس کم دی راغلي دي او وي سوالونه د خلکو نه کوي چې مخکې به وي دیړې کولای په 1000 روپیا 1500 روپیا دیړې مزدوري به کولای
ارشد الله چې د پیښور په شخصي بانک کې کار کوي وای د ګرانه شرح کې کمی د شماریات اداره خو خای خود دوی په جون هیڅ خو اغیز نه دی غورځولي
په دې سو کال کې خومنګا مطلب ده هر یو شیزه چې نن لاشو بازار ته یو ری بي چې سمبال لاشو نو بل ری بي چې بل ورځ لاشو نو بل ری بي لکه په هر یو شیز کې لکه دومره د غزیا ته راغلی نه پیږي چې دا کمی څنګه راغلی دی دې خو ګوره دا ناروا ټیکسی نه په هر یو شیز باندې لګیدلی دي کله بجلی بل ته وګوره نو د بجلی بل نن سبا په زرګونو کې راځي
یو بل تن رضالی وای ک بجلی دا ګیس ته ک پټرول ک سبزی دا ک دالونه او ک میوه او دارو درمل نن نور هم ګران شوی دی
ایس سفرق نه راغلی لمن چې کم د روزمره د ضرورت چې کم سوداګانی دي اک سبزی دا اک فروټ دی اک دال او چه چینی دی ک غوړی دی ا ټول بلکې ناقصم ملاویږي او ټول او ما شه دي کم چې مخکنه روانو سات په سات نور مهنګای کیږي
دا چې د شماریاتو مرکزی اداره خو مستند او سرکاري اداره ده نو د دوی د خبره مقصد څه دی چې ګنګرنه شرحه یا انفلیشن یا افراط زر کې کمی راغلی دی نو باچا خان پونتون کې د اقتصادیات څانګې مشر اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر سہیل احمد وای چې د ګرانه شرحه کم شوې ده او نرخونو رقمایدو کې فرق دی
په پاکستان کې تاسو کوم چې یو شي قیمت د نن لیټ سپوز انزم میاشته مخکې 100 روپے او هغه ټیم انفلیشن یا د مهنګای سپیډ چې کوم هغه 28% نو مطلب دا چې په میاش پس په دې قیمت 128 روپے اوس بیورو اف سټټیسټک دا وایي چې یاره دا انفلیشن چې کوم دی دا پراته زر چې کوم دی دا یا د ګرانه سپیډ چې کوم دی هغه سنگل ډیجټ کې 9% دی نو مطلب چې قیمتونه نه دي کم شوي او قیمتونه کې چې کوم هغه اضافه کیدن دا هغه سپیډ چې کوم دی نو هغه کم شوي
د پاکستان د شماریاتو ادارې دغه رپورت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل حکومت کامیابی بلی او وایي دوی چې د ګرانه قبکول لپاره کمی هڅه کولی هغه رنګ راوړلو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
اور دن کو سرزو افغانستان پکتیا تا چرته چې 212 ځوانانو لپاره د خیاطی موبایل او ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو د زده کړو پروګرام پیل شوې ده د دې پروګرام ګډونوال ځوانان چې مخکې کار او کسب نه لاره خوخت یې وای چې د کسبونو زده کړو وروسته به په آزاد بازار کې کار او مزدوري پیدا کی دا په داسې حال کې ده چې افغانستان څخه په وروستیو کلونو کې د بیکاری د ډیروالي له کبله بهرنیو هیوادونو ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو د ځوانانو تګ ډیر شوی دی په دغه اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې و
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره په دریو برخو خیاطي د موبایل و ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله خود دا ځل په خپل د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسم الله مشال راډیو ویل
تو کل په خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی ته اول روزنه ورکو او د روزنه څخه وروسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت څخه پوری هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو
په وروستیو کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنۍ هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا د ستونزه کمولای شي د برق د څانګې او زده کوونکی محب الله وایي
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاص هرپوي زده کړې شروع شي شپږ میاسې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې څه جوړیږي ځکه شپږ میاسې دلته غټ ټیم ده ښه تکړه استادان دي پرمختللي استادان دي ښه تجربه لري
د بیکاری د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت مخه کړې ده چې په خوا یې ځینې داسې پوهنځي دوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي
پا
خپل هم ذکر کړی دي، خو لازم مې وکړل په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او وختل مې اوسنه تر لاسه کمه او تجربه تر لاسه کمه او د دولت تقاضا هم دا پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو جوینو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خوستي ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علومو په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل او ترمیم د څانګې زده کوونکي زاهد الله وویل
هر په ویز د کړو ته مې نوملیکانه کړې او خپل موبایل او کارت کمه شوې هم ډیر خوشاله یم چې پر اتلونکو کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ډیر د ځوانان شته چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې درويشت اشاریه و میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بللې دي. همدارنګ په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ بې وزله او لاسته شوې دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بې طرفه تایید شوي کره او لومړي لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.